گل هستی، تو شاخه گل هستی.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یو کاپی ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته ده د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وی کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډی سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاحکار جیرد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړ پوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیلي ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوی ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 15 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري ولاندې پرپورونو کې باور چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزی په نوم هغه افغان تبعه نیولی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کېدو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
د کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یولس نیم زره کانټینر بند دي. د لاندارنګ د کباد حالت کې دی. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. $6.5 میلیارد په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیې سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د محمد داوود الکوزی په نوم هغه افغان تبعین ولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حمله ګواښ کړی وو. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې خبر ترڅنګ په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتباع د افغانستان اتباع د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د ښه راغلاست پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوې دي. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارډ پر سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري پکې ټپیان شول او وروسته یوې ښځینه سرتیري په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت له رحمان الله لکنوال وروسته د محمد داوود الکوزی په نوم د یو بل افغان تبا د نیولو خبر ورکړي. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د افغان تبا په ټیک ټاک ټولنیز رسنۍ کې په یو ویډیو کې غواخ کړي چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلی محمد داوود الکوزی د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته سیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري پکې ټپیان شول او وروسته خزینه هغې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړي. پور شوي نوم لړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک لوري تر درول کېدو ورو او لفظي شخړې وروسته یې پر ځای پولیسو ډزې وکړي او دوی ټپیان کړل او په خپل هم په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د غراس په دینوم لړ کې د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبد الله حجی زاده چې غختلی د 2023 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په وکاله هما خار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغه مخکې ونیول شو نمونه هم راغلی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې وو او په 2023 کال کې د بایډن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې ترڅنګ د جاوید احمدي په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال وو او په 2025 کال کې په دوهمې درجې برید محکوم شوی. د بحر الله نوری او زبی الله محمد په نوم د دوه نورو افغانانو نمونه هم په دینوم لړکه راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زندانی شوی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایډن د ادارې لوري بشپړ ارزول شوی او خو وزارت خبرداري ورکړي چې دوی به بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لږو نظر افغانان چې لرزونه پرته راننه وتل او رسل هغه چې پټکوي د بایدن ادارې زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو غوښونو ډکې کړي د امریکا خلکو ته زیان رسولې او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمیر مجرمین دي چې د امریکا بخنی او سخاوت ته په تاریخوالي ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ناغښتون کې رحمان الله لکنوال لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتیرو لبري درسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو غواښ کړی او د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولې. پرون د نومبر 9 د وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روانې نومبر 9 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایسایوي په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. د نومبر 25 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کې دو سر په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستو کې خرابېدو او لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو کانټینرونو شمیر نږدې 10000 یاد کړه. ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دی، یو کانټینر پر سر هر ورځ تر 1.5 لک ډالر لګښت راځي او دوی ته له دې عمله درون مالی زیان اوړي.
داسې مهال چې له تیری نږدې 1.5 میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د نومبر 13مه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10000 یاد کړ او زیاته کړ چې د 6 میلیارد ډالر په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بېخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځتلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. دا 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د 3 اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمیر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر 1.5 لک ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړې او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا 1.5 ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم گیټ کم داسې بند وی نو هغه مال چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون ډیر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وای حالت کې مې بینم
دی وای که څوم فکر نه کړي چې د لار دې دومره وخت بند شي خو اوس چې دا وزیر ګورو فکر نه کیږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لار خلاص شي. که وخت زیات واوړینو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لګ تر لګه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت وایي چې زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د وی غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ تک را تک د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 20مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشری مرستو د لیک لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستانی رسانې ولډل ډان ورسپانې د راپور لمخې اسحاق ډار د سرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. هغه ویلي چې د پاوز د مشر منظوري په دې اړه ترلاسه کړې او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونه خونه وای د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګري ستو کې د خرابېدو او لمزتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د دغو کانټینرونو شمیر نږدې 12000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو انتکه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کې دو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو انتکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بارېدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لار د چابهار په پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 50 او 60 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان دغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټ کچته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیله لار پیدا کړي. همغه و چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنې وکړې او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره ښه روابط لرل، خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند چابهار بندر لاري صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2025 کال په اکتوبر کې د کچ تر راورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پروشتو د پاکستان د پوز پر امنیتي پوسټو ډزې وکړي چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به سیاسي ځواک په بدل شي چې کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچونو اړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دی خوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز شانس د طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایع او خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لارې ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
کیا کار د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلې او په کوالیټي سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلې او دا ته په هروتک کې هم د تلاشي زکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولای شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زمونږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کې د شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شان کولی شو واسو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واسو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واسو، حتی هندوستان ته واسو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
او د همدې د خبرونې ورستای راپور. افغان الاصل ډنمارکی نادیا ندیم د تلای په خې د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیکه کې ودرېده. اغه ندیم ویل ډیرو سختو او کلونو خوړې ورسته د ډنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار نادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ ورسته نادیا ندیم په 2000 المدیس کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکار شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزولونجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه، له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس و دېرش کاله عمر لري، د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نومبر په 28مه د ښځو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د تلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموماً د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یو ځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د اے سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پخه خپله یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلې چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړه کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب پوهنځي فارغه شوی او اوس مهال دی وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل ک فرصت ورته برابر شید افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
اگر مربونن چر نه
ازو کما ته اجازه را کوي زسر سره نغواړم چې لوبه وکم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولی اوس چشته ولی نه، دا بس ما لپاره یو ویاړ وی، زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغان یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هیواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالی لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واک وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پس دا کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او ان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.